افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکر اونیس پروګرام ته ځانګړې شوې، خو پیل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي له پاکستان سره د اوربند په موافقه کې هیڅ پټ نه دی. دفاع وزارت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې وویل. د اسلامي امارت د ملي دفاع وزیر لخوا په مطبوعاتي کانفرنس کې مکمل وضاحت راغلی او له هغه وضاحت څخه علاوه نور څه نشته. په توافق نامه کې په تمام معنا اوربند یو بل ته متقابل احترام دی، یو بل په امنیتي ځواکونو، ملکیانو او تاسیساتو د بریدونو نه کول، د خبرو اترو له لارې د ټولو مسایلو حل او یو پر بل د بریدونو نه ملاتړ یاد شوی. له دې څخه علاوه که څوک نور څه یادوي هغه حقیقت نه لري. د طالبانو دفاع وزارت دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف روانه اونۍ له یو تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په دوحه کې د طالبانو له حکومت سره د اوربند موافقې جزئیات پټ دي. هغه وویل لاسلیک شوې موافقه له هغه څه سره توپیر لري چې په اعلامیه کې راغلي او دی نه افشا کوي. هند پرون سیشن به اعلان وکړ چې په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت کچې ته لوړ کړ. هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت په قول ویلي چې دا ګام د دوو هیوادونو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په هدف اخیستل شوی دی. هند ته د طالبانو د بندنیو چارو د وزیر امیر خان متقید وروستي سفر په مهال پریکړه وشوه چې هند به په کابل کې خپل تخنیکي ماموریت د سفارت سطح ته لوړوي. د هند بندنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې وویل په کابل کې به د دوی سفارت د افغانستان پر هر اړخیز پرمختګ، بشري مرستو او د ظرفیت جوړولو په طرحو کې ونډه واخلي. نړیوالو روغتیایي چارواکو د سیشن بی پورز وویل سره له دې چې د پولیو د له منځه وړلو د هڅو په تمویل کې د پام وړ کمښت راغلی، خو لا هم په نړۍ کې د پولیو له منځه وړل ممکن دی. د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال نوښت چې د روغتیا نړیوال سازمان او د ګیټس بنسټ پکې شامل دی، بودیجه به په 2018 کال کې 10% کمه شي چې تر 2019 کال پورې به تمویل 1.2 میلیارد ډالر کم شي. د دې پروګرام یو ون ویل د پولیو د له منځه وړلو د هڅو بودیجه ځکه کمه شوې چې د متحدو ایالتونو په ګډون یو شمیر هیوادونو په مرستو لاس نیولی دی. د پولیو د له منځه وړلو نړیوال نوښت د بودیجې د کموالي خبره داسې مهال کوي چې بل سبا جمعه د اکتوبر 24 د پولیو نړیواله ورځ ده. له پولیو د خلاص افغانستان بنسټ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا ورځ د دې لپاره یو فرصت دی چې له پولیو څخه د افغانستان د خلاصېدو ملي هڅو ته پام زیات شي او هر چیرې هر ماشوم ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو لوړ پوړي محکمه به نن د هغو ادارو په وړاندې د اسرائیل د مکلفیتونو په اړه پریکړه وکړه چې په غزه کې فلسطینیانو ته بشري مرستې چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې له نافذ شوي اوربند وروسته مرستندویو ادارو دې ځپل شوې سیمې ته د زیاتو مرستو د لیږدولو هڅې تیزې کړې دي. په حق د عدالت نړیوالې محکمې له قاضیانو څخه د مشورتي نظر غوښتنه شوې چې په غزه کې د مرستو رسولو د اسانتیا لپاره د اسرائیل مسؤلیت واضح کړي. ملګرو ملتونو له آی سی جی څخه وغوښتل چې بې له خنډه د فلسطینیانو د بقا لپاره د اړینو بیړنیو اړتیاوو چمتو کولو او اسانه کولو د یقیني کولو په ګډون د اسرائیل مسؤلیتونه د یوه اشغالګر ځواک په توګه د ملګرو ملتونو او نورو ادارو په وړاندې روښانه کړي. د آی سی جی دا مشورتي نظر به اجرایي بڼه نه لري، خو د محکمې په باور هغه له قانوني او د اخلاقي اعتبار له پلوه دروند وزن لري. پر اوکراین د روسیې په هوایي بریدونو کې د دوو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي دغه بریدونه ناوړه بللي او ویلي دي چې د پلازمېنې په ګډون په لږ تر لږه لسو سیمو کې دغو بریدونو د انرژۍ او ملکي تاسیساتو ته زیان رسولی دی. زیلنسکي په خپله ایکس پاڼه لیکلي یوه بله شپه دا ثابتوي چې روسیه له جګړې څخه د وتلو لپاره کافي فشار نه احساسوي. د ډیپلوماسۍ په اړه د روسیې خبرې تر هغه وخته پورې هیڅ معنا نه لري چې د روسیې مشر تابه د ستونزې جدي احساس ونه کړي. نوموړي دغه څرګندونې سویډن ته تر سفر د مخه وکړي، چیرې چې دواړه هیوادونه به خپل ترمنځ د دفاعي همکاریو په اړه خبرې وکړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ځوان فکر پروګرام دی. په دغه پروګرام کې مو بیا هم زه صفی الله ستانکزی ښه راغلاست ویم. په نننی پروګرام کې په دې موضوع باندې خبرې کوو چې د اروپایي ټولنې ګڼو هیوادونو غوښتي چې دغه هیوادونو څخه هغه افغان کډوال وېستل شي چې په جرمونو ککړ دي او یا هم د پناه غوښتنې دوسیې رد شوي دي. په دې تړاو باندې د اروپایي ټولنې تایید کړی چې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د هغو افغان وګړو د احتمالي بیرته ستنولو په اړه خبرې کړي چې په اروپا کې د پاتې کېدو قانوني حق نه لري. د اروپایي ټولنې ویاند مارکوس لامر په بروکسل کې ویلي په دې اړه د روان کال په لومړیو کې له طالب چارواکو سره د تخنیکي کچې خبرې پیل کړې وې. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې لږ تر لږه شلو اروپایي هیوادو له طالبانو سره د اړیکو د چینلونو د پرانیستو غوښتنه کړې چې له مخې په دغو هیوادو کې میشتو غیر قانوني افغانانو ته د اخراج زمینه برابره شي. د ځوان فکر په دغه پروګرام کې به له خپلو میلمنو او ځینو داسو افغانانو سره خبرې وکړو چې له اروپا د افغانانو د ایستلو په اړه باندې اندېښنې لري، خو تر هغه مخکې به په دې اړه باندې زموږ د همکار یو رپورت سره واورو.
اروپایي ټولنې د طالبانو له حکومت سره د تخنیکی کچې د خبرو پیل کېدل تایید کړي. د اروپایي ټولنې یو ویان مارکوس لامر پرون دوشنبه د اکتوبر په 3 په بروکسل کې ویلي دا اقدام د هغه افغان پناه غوښتونکو د ایستلو لپاره دی چې غوښتنلیکونه یې په ټوله اروپا کې رد شوي. نوموړي ویلي چې دا خبرې د روان کال په لومړیو کې پیل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د اروپایي ټولنې شلو غړو هیوادونو په یو ګډ لیک کې له اروپایي کمیسیون څخه غوښتي چې د هغو افغانانو د بیرته ستنولو لپاره عملي ګامونه واخلي چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د بلجیم د کډوالۍ وزیر د شنبې په ورځ د اکتوبر په 13 په دې اړه ویلي د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیز ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولی هغه افغانان چې غیر قانوني یا مجرم دي ان له محکومیت وروسته بیرته واستو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلارو د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پیښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. د معلوماتو پر بنسټ د بلجیم ترڅنګ دا لیک بلغاریا، قبرص، جرمني، استونیا، فنلند، یونان، هنګري، ایرلند، ایټالیا، لیتوانیا، لوکزامبورګ، مالتا، هالند، ناروی، اتریش، پولند، سلواک، چک جمهوریت او سویډن هم لاسلیک کړي. معلومه نه ده چې اروپا کې د امحال په کوم شمیر افغانان د ایستلو لږ وخت سره مخ دي، خو جرمني د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته 2000 لږونه افغانان کابل ته لیږلي چې د جرمني د چارواکو په وینا جرمي دوسیې درلودي. تازه یو شمیر اتریشي رسنیو راپور ورکړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد نن سه‌شنبه د اکتوبر 21 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړي چې د جنسي تیری لاملا مجرم پیژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ریپورت کړي. د ډیپورټ شوي افغان وګړي په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو رسنۍ ویلي چې دغه کس 1.5 کال عمر درلود او 4 کال د اتریش په زندان کې تیر کړی و. دوی دا هم لیکلي چې د اتریش د کورنۍ چارو وزیر ویلي د نورو مجرمو افغان اتباعو د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغه کسانو په وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی. د یادونې ده چې یو اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و. په سپتمبر میاشت کې طالب استازي ویانا ته راغلل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. تر اوسه 1.5 افغان وګړي له دغه هیواده د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي. د اروپایي ټولنې دغه اقدام په اروپایي هیوادونو کې میش ګڼ شمېر هغه افغانان چې د پناه غوښتنې رد شوي سخت اندېښمن کړي. په اتریش کې میشت یو افغان کډوال چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل
مونږ ډېرو په سخته لارو باندې راغلي یو، لاره کې محرک مشکلات کتلي و، لږه تنده او نو هغه بله ورځ زما کیس رد شوی دی دلته په اتریش کې. نو ډېر وضعیت هم خراب دی، ډېر سخت خفه یم په دې خاطر چې زموږ خو تاسو ته بدله چې افغانستان کې هم هغسې وضعیت دی، وضعیت افغانستان کې هم خراب دی.
په همدې حال کې اوس موږ جرمني رسنیو خبر ورکړی چې د جرمني حکومت پلان لري چې د افغان کډوالو لپاره ځانګړي داخلي پروګرامونه په بشپړ ډول لغوه کړي. د جرمني خبر
په ریپورت کې مو واوریدل چې یو شمېر اروپایي هیوادونه په دې لټه کې دي چې هغه افغانان چې په جرمونو باندې ککړ دي او یا دوسیې نه دي منل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د ازادي راډیو د ځوان فکر په دغه پروګرام کې په همدې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره بحث لرو. د بحث لپاره مو د پارلمان کې د ادغام د شورا غړی او خبریال ښاغلی خوشحال آصفي او همدارنګه ښاغلی شکرالله پاسون چې دی هم د آلمان د یو ښار د ادغام د شورا غړی دی او په افغانستان کې خبریال او رسنیز فعال پاتې شوی دی. ترڅنګ به تاسو درنو اوریدونکو ته هم وخت درکړو چې له اروپا او یا ځینو نورو سیمو یا افغانستان له موږ سره خبري وکړي او خپل نظریات او اندېښنې په دې رابطه باندې شریک کړي. ښاغلی آصفی او ښاغلی پاتون دواړو ته ښه راغلاست وایم. آصفی صاحب، پیل به تاسو وکړو. د اروپایی ټولنې دغه راتلونکی یا احتمالي اقدام چې ممکن په جرمونو ککړ افغانان او یا هغه چې دوسیې ځنډیدلي دي یا یې د پناه غوښتنې رد شوي دي د افغانستان ته لیږي، دا څومره یو خطرناکه پیغام کیدای شي د افغان پناه غوښتونکو لپاره؟
ډیره زیاته مننه کوم ستانکزی صاحب تاسو ته، ښاغلی پاڅون ته، او د ازادۍ راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. څنګه چې تاسو یادونه وکړه، دا تازه خبر نه دی او دا تازه موضوع هم نه ده. د روان کال د پل رئیس داسې هڅې وشوې او داسې هڅې هم تر اوسه پورې کیږي چې افغانان د بیلابیلو اروپایي هیوادونو څخه دیپورت شي یا اخراج شي، خپل هیواد افغانستان ته ولېږدول شي. دا څو مشخص دلایل لري. لومړی دلیل خو دا دی چې په وروستیو کې په ټوله اروپا کې او په ټول اروپایي هیوادونو کې کین اړخي افراطي ګوندونه د رشد او د پرمختګ په حالت کې دي او د دوی محبوبیت د ورځې په تیرېدو سره زیاتېږي. او په اکثر اروپایي هیوادونو کې اوسمهال دغه کین اړخي افراطي ګوندونه لومړی مقام یا ځای لري په سیاسي فضا کې، لکه مثلا آلمان، اوتریش، فرانسا او ځینې نور هیوادونه. دوی دغه منځګړي یا منځلاري ګوندونه اوس هڅه کوي چې په دغه پلمه باندې یا په دغه کار باندې د خلکو رایه او د خلکو اعتماد ترلاسه کړي چې بیرته دوی خپل محبوبیت زیات کړي او د کین اړخو افراطي ګوندونو دغه محبوبیت راټیټ کړي یا یې کم کړي. دا یو دلیل دی چې پلمه اوس افغانستان او افغانان یې راګیر کړي دي. دوام دلیل هم روخانه دی او دا موږ نشو کولای رد کړو چې ځینې افغانان په تیرو څو کلونو کې په ځانګړي توګه پاتې 2015 نه لا تر اوسه پورې ځینې جرمونه یې ترسره کړل، او ځانګړي توګه په آلمان کې په تیرو میاشتو کې موږ ولیدل چې ځینې پیښې رامنځته شوې، لکه په مونشان ښار کې، په منهایم ښار کې، او د آلمان په نورو ښارونو کې چې په هغې کې په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ځینې افغانان ښکېل وو او دوی دغه جرمونه ترسره کړل. او متاسفانه دغه ټول دغه انځور د افغانانو تر سوال او تر پوښتنې لاندې راوستله. او په نورو هیوادونو کې هم همداسې درواخله چې ځینې جرمونه چې وشول په هغې کې افغانان په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې ښکېل وو او لاس یې درلودله او جرمونه یې کول. او دا هغه تعداد افغانان دي چې د هغوی ژبه نه ده زده په ټولنه کې، مدغم نشول، متاسفانه زده کړې ونه کړې، او تقریبا د 15 کاله چې دلته اوسیږي دوی کار نه دی کړی او کار هم نه کوي، او کله چې کار وړاندیز ورته وشي دوی تیر باسي ځان. بل مسله دا ده چې اروپایي ټولنه او په ټوله کې اروپا په یو ډول باندې غاړي چې په دغه پلمه باندې حاکمې ډلې ته په افغانستان کې رسمیت ورکړي. یعنی دوی فقط په دې لټه کې دي چې دغه افغانان یا دا مجرمین چې دوی وایي چې دا ټول مجرمین دي، ټول افغانان مجرمین نه دي، خو اوس په عمومي بڼه باندې ویل کېږي چې کسان چې جرم کړی یا د اقامت یا د اوسېدو اجازه نور نه لري په اروپا کې، دا باید زر تر زره ولېږدول شي. نو د حاکمې ډلې ته یې څو ځلې د روان کال د پیل رئیس تر اوسه پورې په خپل کابل کې دوی لیدلي دي او په دې موضوع باندې خبرې کړي. تیرو دوو درې اونیو کې آلمان هم دا همدا کار وکړ چې د آلمان لوړ پوړی چارواکي یا د کورنۍ چارو وزارت لخوا هلته شتون درلودله او د حاکمې ډلې له چارواکو سره یې وکتل او په دې موضوع یې مفصلې خبرې کړي. او آلمان هم همدا پلان لري چې په راتلونکو اونیو کې چې تقریبا یولس افغانان دي دلته په آلمان کې چې د غولېستې نیولای دی چې هغه افغانستان ته ولېږدوي یا یې خراج کړي یا یې دیپورت کړي، او په دې باندې ډېر په چټکۍ کار روان دی. دا ډېر یو بد خبر دی او دا ډېر منفي اغېز کوي په ټول هغه افغانانو چې په قانوني توګه هم په اروپا کې اوسي. یو هغه زحمت وباسي، هغه د درس وایي، کار کوي، دلته مالیه ورکوي، غالي خپل راتلونکي جوړ کړي. موږ ډېر ښې بېلګې لرو په ټوله اروپا کې، ډېر تکړه افغانان لرو، تکړه ځوانان لرو چې په تېرو څو کلونو کې ډېر ښه وځلېدل. ډېر ښه افغانان په سمه او مثبته توګه په ټولنه کې دلته مدغم شول. ولې دغه انځور، دغه مثبت انځور هم متاسفانه اوس تر پوښتنې لاندې دی، تر سؤال لاندې دی. او خپل شخصا چې دلته قانوني اوسېږم او خپل آلمان دلته راوسته یم، زه هم همدا ویره لرم چې په دغه بهانه او دغه پلمه باندې سبا ماته مو وایي چې اوس خو وطن هم آرامه دی، تاسو خو زموږ میلمه وایه، نو تاسو هم لاړ شئ. نو دې کې ضمانت هم شتون نه لري چې دوی دا کار ونه کړي. نو کاشکې داسې وایي چې دا ټول چې لیګل کېږي، دا ټول واقعیان مجرمین وایي، او تر اوسه پورې دغسې موثق معلومات وړاندې شوي نه دي چې په کومه کچه او کوم تعداد باندې افغانان له دغه هیوادونو څخه ایستل کېږي. آیا واقعا هغه افغانان چې ایستل کېږي دا واقعا مجرمین دي، که نه هغه افغانان چې دلته راغلي دي د هغوی غوښتنې نه دي منل شوي، یا د هغوی هغه دلته قانوني اقامت لري، د هغوی اقامت نور نه تمدیدېږي، یا افغانان چې دلته درس وایي، افغانان چې دلته کار کوي، افغانان چې دلته مالیه ورکوي، او کوم جرم نه دی کړی، د هغو سرنوشت به څنګه کېږي او راتلونکی به څنګه کېږي. دغلته زه شک لرم، او دغلته زما ویره هم همدا ده چې په راتلونکي کې ټول افغانان له اروپا څخه وینستل شي تر دغه نامه لاندې، او حاکمې ډلې ته رسمیت ورکړل شي چې ګویا موږ بله لاره نه لرو د تخنیکي پلوه غاړو چې خبرې وکړو د دوی سره، ترڅو دغه د دیپورتس یا د یستلو مسله ممکنه شي، او موږ هم په خپلو هیوادونو کې زمونږ وګړي پر موږ باندې اعتماد وکړي، او په راتلونکو ټاکنو کې زیاتې رای واخلو، بیا خلکو ته وښیي چې دا د موخو د مهاجرت یا د کډوالۍ په برخه کې لوی لوی کارونه وکړل، لوی لاسته راوړنې مې ترلاسه کړې، دا د افغانان مو وویستل د هیوادونو څخه، اوس نو موږ ته رایې راکړي. او متاسفانه اوس یوازې افغانان او افغانستان یادېږي، یعنې د نورو هیوادونو نه څوک نه یادېږي. او داسې خبرونو کې راځي چې اروپا غاړي افغانان وباسي، آلمان غاړي افغانان وباسي، اتریش غاړي افغانان وباسي، چې دا متاسفانه ډېر بد او منفي خبر.
یعنی آلمان کې خو دا ټولو ته معلومه ده چې د کډوالو تر ټولو لوی جمعیت د شرقي اروپا وروسته پاتې هیوادونه دي، بیا ورپسې سوریایان دي، ترکان دي، او تر هغه وروسته یعنی افغانان ممکن په هغه اولو کټګوریو کې نه وي. خو له دې چې په ځینو جرمونو کې دوی ښیلو یا خبرونه په دې رابطه زیاتو، ځکه هم دوی نوم ډېر یادېږي. خو په هر صورت دې مسلې ته به بیا هم راشو. پاڅون صاحب، تاسو ته هم زیات ښه راغلاست وایم. په همدې اولې مسلې به له تاسو هم پوښتنه وکړم چې دغه په څه معنا ده د اروپایي ټولنې دغسې یو جمعي اقدام که واقعا د دوی دغه غوښتنه پاس شي د اروپایي ټولنې له لوري، چې د شلو هیوادونو تقریبا شلو هیوادونو چارواکو دا غوښتنه کړې چې په جرمونو ککړه افغانان او یا هغه چې دوسیې د پناه رد شوي دي او قانوني عقد اوسېدو نه لري، له دې وروسته هغه د افغانستان ته واستول شي. دا څنګه د زنګ خطر دی، څومره فکر کوئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ستنزه صاحب تاسو ته او خزری سیتی صاحب ته او د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا کله چې یو کډوال د نورو کډوالو په اړه دغسې یو خبر اوري، نو طبعاً د ده په ذهن هم بد تاثیر کوي، او دی یو ډول له رواني فشار لاندې راځي او رواني اغېز لاندې راځي. دا هر کډوال په روان باندې بد تاثیر کولی شي. اروپایي شلو هیوادونو چې په بروکسل کې د اروپایي کمیسیون ته کوم وړاندیز کړی چې د طالبانو سره د افغانستان اوسنۍ حاکمې ډلې سره باید داسې تخنیکي هوکړه رامنځته شي یا داسې تخنیکي معاهده رامنځته شي چې مجرم کډوال، دوی چې ورته مجرم وایي، یا په ټوله کې رد شوي افغان کډوال دا اخراج کړي. دلته یو څه باید روښانه شي. هغه دا دی چې د 2001 کال وړاندې چې کوم کډوال اروپا ته راغلي دي، یا په هغه وختونو کې اروپایي هیوادونو ته کډوالي کړې، د هغه کیسونو بڼه تر ډېره بدله وه. او تر ډېره یې که درېدو خبره کېدا، نو ممکن ځینې کیسونه تر ډېر رد شي اوسې. خو له 2001 کال راوروسته چې کوم کیسونه وړاندې شوي دي، په جمعي شکل وړاندې شوي دي، او هغه واضح دي. په پتیر کې فردي ستونزې وي له اوسنۍ حاکمې ډلې سره. نو اوس خو هر څه معلوم دي چې حاکمه ډله په افغانستان واکمنه ده، او هغه څوک چې له دې سره په ستونزو کې و نو اوس څنګه بیرته دوی ته ور واستول شي. هغه څوک چې دوی سره په مخ کې د یو قانوني دولت د یو مشروع دولت په شتون کې یاد د یو لږ تر لږه د یو نسبي امن خاورې په توګه دلته د دغې ډلې نه را کډوال کېدل نو هغه کډوال چې اوس دا کډوال دلته کیسونه وړاندې کوي ولې کیس رد شي ولې د دوی کیس ونه منل شي دا یوه لویه پوښتنه ده او یو لوی سوال دی چې باید له اروپایي اتحادیې سره د دې حل هم موجود وي او په دغه سې مجالسو کې یا په دغه سې پرېکړو کې دا وړاندې کړي چې دوی ولې د افغانانو کیسونه ردي. په داسې حال کې چې افغانان په اوس وخت کې له تېر نه په اوس وخت کې ډېر له مشکلاتو سره مخ دي. په اوس وخت کې د افغانستان مبالغه ونه شي هر فرد د خوندیتوب حق لري چې باید دا یو خوندي سیمې ته لاړ شي خپل ژوند جوړ کړي خپل راتلونکی تضمین کړي لږ تر لږه د یو انساني ژوند څښتن شي. تاسو وګورئ په افغانستان کې په اوسنۍ د واکمنۍ ډلې تر اقتدار لاندې حتی انسانان هغه لومړنیو حقوقو ته لاسرسی نه لري، ازادۍ ته لاسرسی نه لري، په لویه کې ښځینه قشر زده کړو ته لاسرسی نه لري. دا هغه واقعیتونه دي چې نړیوال پرې ښه خبر دي، خو د دغسې واقعیتونو په بنیاد باندې د دغسې واقعیتونو په شتون کې چې بیا هم نړیوال د افغانستان په اړه داسې یو جنجالي پرېکړه کوي او داسې یو تصمیم نیسي دا واقعا ډیره دردونکې ده، ډیره خواشینونکې ده. خو هیله داده چې په دغسې پیشنهادونو باندې بیا کتنه وشي. دا د نه یوازې د راچو افغانانو لپاره یو د خطر زنګ دی، لکه څنګه چې سفیشه ورته اشاره وکړه، دا د نورو افغان کډوالو د ژوند لپاره هم یو سیګنال دی چې دلته ورکړو چې دلته د هیڅ افغان یا په ټوله کې د هیڅ کډوال ژوند خوندي نه دی. دلته هغه کوم ثبات چې موجود و، کومه د میشتېدنې کوم ډاډ چې موجود و، دغسې پرېکړې چې په اروپایي اتحادیه کې رامنځته کېږي یا د اروپایي اتحادیې په یو غړي هېواد کې رامنځته کېږي، طبعاً د نورو کډوالو د ژوند لپاره د نورو کډوالو په اوسېدنې باندې د یو منفي سیګنال یو برخه ده. نو دا پرېکړه په کل کې د ټولو کډوالو لپاره خواشینونکې ده.
بله مننه ښاغلی آصفي، څه فکر کوئ په جرمني کې خصوصا چې شاوخوا 4.5 لک افغانان دي کم زیات او تعداد په دې وروستیو څو کلو کې زیات شوی دی، او په دې ډله کې ډیر زیات هغه ځوانان دي، تنکي ځوانان دي چې اروپا ته په قاچاق باندې راغلي، په ډیرو سختیو باندې زحمتونه ګاللي دي، او د دې سربېره چې یو ډیر وړوکی تعداد به په جرمونو کې ښکېلي وي یا به په ځینو خلاف کارونو کې عمل لوی برخه درسونه وایي په هاوس بولډنګ یا هغه تخصصي او مسلکي موسسه چې دي تحصیلي په غو کې مصروف دي، کارونه کوي، په رستورانتو کې کار کوي یا خپل روزمره ژوند چلولی شي او خپل کورونو سره ډیر زیات مرسته کوي. دغه ځوانان دغه سی پریکړه چې خصوصا د افغانانو په ارتباط کېږي او دا لیبل کول چې افغانان مجرم افغانان یا هغه چې په جرمونو ککړ دي، دا په څومره اندازه باندې د هغو افغانانو په روان باندې تاثیر کوي چې واقعا هغه خلک دي، بې ګناه دي، هغه ځوان افغانان او کار کوي او د ټولنې د خوالي لپاره خپل سهم ادا کړی دی تر یوې اندازې پورې؟
څنګه چې ما مخکې ستانکزی صاحب یادونه وکړه، متاسفانه دا یو منفي او بد اغیز کوي د هغو افغانانو په ورځني ژوند باندې چې دلته په آلمان کې په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي او د آلمانانو ترمنځ په سوله ییزه فضا کې ژوند کوي، په ټولنه کې مدغم شوي، درس وایي، مالیه ورکوي او یو تعداد زیات یو شمېر زیات کسان کار کوي. څو بېلګې دلې شتون لري. مثلا په وروستیو څو میاشتو کې که یو افغان یا یو افغانه کورنۍ وغواړي د یو ځای نه بل ځای ته کډه شي یا کور ځان ته پیدا کړي، ډېر په سختۍ او که چېرې ولیکل شي یا وویل شي چې مونږ افغانان یو زه داسې کور غواړم، بیا تا ته ډېر په اسانۍ د رد ځواب درځي. وجه یې همدا ده چې متاسفانه د ټولو افغانانو نوم په یو ډول باندې دلته تر شعا او تر پوښتنې لاندې دی، چې ټول داسې فکر کوي چې افغانان ګویا ټول مجرمین دي یا ښه خلک نه دي. همداسې که چیرې غاړي دلته په یو پانتون کې لاره پیدا کړي په وروستیو وختونو کې، ډېر په سختۍ یو تکړه یو ښه افغان ته دوی چانس ورکوي او دغه عمومي قضاوت او نظر او لیدلوری همدلته اوس داسې شوی د خلکو لخانه ګویا افغانان ښه خلک نه دي په ټوله کې. نو دا په نور افغانانو باندې ډېر منفي اغیز کوي د دوی په پرمختګ باندې. زه چې مثلا په غزای کې درس ورکم په ښوونځي کې په تقریبا یو کال وخت ونیو چې زالته قبول شوم، د دولسو ازموینو نه وروسته ډېر په سختۍ چې څو ضمانتونه المانانو راته وکړل، همداسې څو وخت مخکې ما غوښتل کور پیدا کړم، دوه کاله وګرځېدم چا ماته کور را نه کړ. آخر دوه المانانو زما ضمانت وکړه چې دا ښه سړی دی، که څه مشکل و په راتلونکي کې موږ د دغه سړي ضمانت کوو. او هغو واضح لیکلي دي چې موږ پوهیږو چې افغانان دلته په غلطه توګه د افغانانو په اړه قضاوت کېږي، اما ټول همداسې نه دي. نو دا هغه بېلګې دي چې په ورځنیو چارو کې زیاتره افغانان ورسره مخامخ کېږي. او دا چې د افغانانو نوم اخیستل کېږي په کاري چاپېریال کې، یا مثلا په ښوونځي کې، په پانتون کې، په نورو غونډو کې، په مجالسو کې، نو سړی د ښه احساس نه لري او متاسفانه د تر شعا او تر پوښتنې لاندې راځي. او هر څوره چې ته ځان سپین کې او ثابته کړې چې نه ټول داسې نه دي، نو دلته په میډیا کې هم په مطبوعاتو کې هم متاسفانه ډېر منفي تبلیغات کېږي د افغانانو په اړه. او دا که په داسې توګه دا وضعیت دوام وکړي، نو د زیاتو افغانانو لپاره به ژوند په دغه اروپایي وادونو کې سخت شي.
مننه پاتون صاحب. جرمني خو په دې ډېر مشهور دی چې ډېر په کارونو کې، په اداري کارونو کې ډېر دقت کوي، یا په یو بل شکل باندې یعنی دوی ډېر وخت نیسي د ځینو قضیو په حل کې یا په مخته وړلو کې، دا طی مراحل ډېر زیات وخت نیسي. دغسې په عمومي سطح باندې یا په لویه کچه باندې چې د افغانانو په ارتباط دغسې ذهنیت موجود دی له چارواکو سره، له دولتونو سره، په ټیټه کچه باندې په ادارو کې څومره د دوی دا کیسونه لا پسې ځنډیږي او په لوی لاس دغه د قضیو ځنډ ته لار برابرېږي، د قضیو ردېدو ته لار برابرېږي اوتومات شکل باندې، او ځوانان څومره متاثره کېږي له دغې مسلې؟
موږ چې څومره په دې وروستیو کې له ځوانانو سره په اړیکه کې یو، متاسفانه د اکثر ځوانانو کیسونه رد شوي دي، او اکثره یې دې ته منتظر دی چې یا له دغه هیواده ووځي، یو بل هیواد ته لاړ شي، یا خصوصا برټانیې ته لاړ شي، پر شکل شي له المانه ځان وباسي. زموږ معلومات لري چې په وروستیو کې کله چې د افغانانو له خوا د المان په بېلابېلو ښارونو کې جرمی پیښې رامنځته شوې، په دې کې افغانان ښکېل وګڼل شول، او متاسفانه د المان رسنیو دې ته ډېره هوا ورکړه، دې ته ډېر پوښښ ورکړه، ځکه چې د المان ځینې سیاستوال چې د ماجرو په ضد پالیسۍ نه د دوی د سیاسي رشد او د سیاسي بقا لپاره ګټه پورته کوي، له دغه قضیو نه ښه استفاده وکړه د ځان په ګټه باندې، او رسنیو هم دې ته ښه پوښښ ورکړو د شهرت لپاره، او یا هم د په ټولنه کې د ډېر لیدونکو د پیدا کولو لپاره دې منفي پوښښ ورته ورکړو. دې د افغانانو په ژوند بد تاثیر وکړو، او خصوصا د افغانانو په کارونو یې هم بد تاثیر کړی دی. هر ځوان نه چې موږ پښتنه کړی چې په دې وروستیو کې المان ته راغلی، دوی کیس ورکړی دی، د دوی کیسونه ورځ تر بلې ځنډېدلي دي، ورځ تر بلې چې نتایج راغلي دي د اکثریت منفي نتایج راغلي، اکثریت رد شوي دي. ما لګراله چې تاسو سره په خپرونه کې برخه واخلم، په فیسبوک کې پوسټ وکړه چې په 4:30 بجې موږ خپرونه لرو، او د خپرونې محتوا او موضوع د کډوالو ده. ستاسو نظر او ستاسو پوښتنه، غوښتنه، یا کوم ستونزه سره تاسو مخه سي کولای شئ راته دلته ووایاست. باور وکړئ اکثریت ماته ولیکل چې متاسفانه موږ لس کسه په یو هایم کې اوسېږو، یا شل کسه په دې هایم کې اوسېږو، له موږ نه یو کس قبول شوی دی، دونه ټول رد شوي دي، یا نه کسه قبول شوي دي، او لس اته ټول رد شوي دي. نو طبعا وروستیو پیښو، وروستیو حالاتو د افغانانو په خبرونو کې د افغانانو د سرټکو په توګه یادېدل، او د ټولو د اکثریت خبرونو محتوا او خبرونو موضوعات افغانان جوړېدل، د افغانانو قضیو ته هم تاوان رسولی دی، د افغانانو کیسونه هم د پخوا پرتله ډېر ردېږي، دا پخپله د اداري کارو ښودنه کوي چې د په اداراتو کې هم د افغانانو په وړاندې هم تبعیض رامنځته شوی دی، هم منفیګرایي رامنځته شوې ده، هم د افغانانو په وړاندې په دغه ټولنه کې منفي چلند زیات شوی دی. نو د دې ټولو منشا چې بیا هم ذکر کوو، هماغه د افغانانو جرمی قضیې دي، او دې ته یو ډول بڼه کتل کېږي، او دغه د جرمی قضیې باعث دي شوي دي چې خلکو ته فرصتونه په لاس کې ورکړي، خلکو ته د د افغانانو په وړاندې اقدام صلاحیتونه په لاس کې ورکړي، نو د آلمان دولت د همدغو قضیو نه په استفادې سره، د همدغو جرمي پیښونه په استفادې سره متاسفانه د افغانانو قضیو ته هغسې پخوا په شکل مثبت لاسرسی نه کېږي، هم ځنډېږي هم ردېږي.
مننه آصفی صاحب، په ټوله کې څه د معیار درجه بندي دوی سره شته، څه معیارونه شته چې کیسونه ردوي، خصوصا هغه ځوانان چې له سلو هیلو سره راغلي اروپایي هیوادو ته د ښه ژوند ښه کار او د ښې آیندې په خاطر باندې راغلي دي، اکثر چې کله یې کیسونه ردیږي، یعنی څه معیارونه دي چې چارواکي په خصوصا د دې کډوالۍ او نور اړوند ادارې د دوی قضیې ردوي، څه فکر کوي عوامل څه دي او څه رقم مختزي دي مسله کې؟
ستانکسي صاحب، کله چې جمهوریت له منځه لاړو سقوط یې وکړ په 2021 کال پس د اګست څخه، هغه افغانانو چې هڅه وکړه اروپایي هیوادونو یا د نړۍ نورو هیوادونو ته لاړ شي یا په قانوني یا په غیر قانوني لارو باندې، دوی په ډېر پاسانۍ قبلېدل. په لومړیو میاشتو کې په 2022 کې هم همدا مسله وه تر 2023 پورې، اما د وروستیو دوو کلونو کې په ځانګړې توګه په وروستیو میاشتو کې اوس د افغانانو دا دلیل نه منل کېږي چې ګویا زه دلته راغلی یم، زه باید ومنل شم، ځکه په افغانستان کې حاکمه ډله حاکمه ده، په افغانستان کې افغانستان حکومت سقوط وکړ، جمهوریت سقوط. اوس دوی وایي چې نه، دا مسائل مفتوازی دي، دا مسائل ټول په دې باندې پوهیږي، څنګه تاسو شخصي ستونزه لرئ، شخصي آیا تهدید شوی یاستی که نه یاستی، آیا تاسو هلته څه کاروی، شخصي موږته ثابته کړئ چې تاسو واقعا ستاسو ژوند په خطر کې و. اوس دغه دلیل دوی ته راوړي، اوس دا دلیل دوی نه مني چې په افغانستان کې مثلا داسې حالات دي، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ټولنیز وضعیت ښه نه دی، مکتبونه بسته دي، کار زمینه نشته، امنیتي وضعیت ښه نه دی، هلته حاکمه ډله کوم کارونه چې کوي هغه د خلکو لپاره د منلو وړ نه دي. دا شیان اوس دوی د دونه تیر به ځان باسي او یو رقم عادي ورته ګوري، فقط وایي چې موږ ته ثابته کړه چې ته څه مشکل دې درلودله او څنګه باید دلته په اروپا کې په دغه هیواد کې ته باید قبول شي. په دې وروستیو میاشتو کې اکثر افغانان چې رد شوي دي، د دوی ټولو دوسیې او ادعا همدا وه چې په افغانستان موږ راغلي یو، ځکه تاسو ټول پوهیږئ چې په افغانستان څه وضعیت دی. دوی اوس یو ډول باندې په غیر مستقیم ډول باندې له دغې مسلې سر ځان تیر باسي او وایي چې نه، ته باید شخصي موږ ته ثابته کړې چې څنګه موږ ستا کیس قبول کړو، څنګه ته باید دلته قبول شي، آیا ته هغلته څه کاروي، څه ستونزه لرې د حاکمې ډلې سره، حاکمې ډلې تا سره څه ستونزه لري. دغه مسایل ډېر په جزئیاتو باندې دوی غاړي اوس ما د نظره دا صرف یوه بهانه ده، دوی بهانه جویي کوي، دوی بهانه لټوي چې څنګه یو چا ته د رد ځواب ورکړي، او فقط اوس په دې فکر کې دي چې باید څوک چې راځي له دغه هیوادونو څخه منفي ځواب اخلي. همدا چې ولیکل شي چې دا د افغانستان دی، زه کله کله شک کوم او په دې فکر کوم چې شاید دوسیه یې ونه څېړل شي او ووایي چې ناراده کوي، بس موږ د افغانستان د حاکمې ډلې سره خبرې اترې روانې کړي دي، نور کسان چې دلی ردی اخیسته ده او قبول شوی دی هغه هم مونږ لیږو. او دوی پنده دوی وازنه هدف هم داره چې دغه بهانه نور د مرز لاړه شي، دوی غاړي چې د حاکم دل سره یا مستقیم یا غیر مستقیم خبرې اترې ولري، او یا مستقیم یا غیر مستقیم هغه په رسمیت وپیژندي، او ټول دغه سفارتونه او کنسولګریان چې د افغانستان مربوط دي په افغانستان د افغانستان دي، دا ټول غوي ته ورکي او دا روابط عادي شي، وضعیت نورمال وخی، او بیا نور ته وایي چې اوس خاص نورمال دي، نو ماته مخته داسې ما وایي چې اوس وضعیت په افغانستان کې څنګه دی، که کیس لري نور شخصي مسایل او نور جزئیات مخته راوړي.
مننه کوم آصفی صاحب، البته پروگرام کې لطفاً پاتې شئ، موږ ځینو افغانانو چې غوښتل په دغه پروگرام کې سره خبرې وکړي تلاش کوو چې هغوی را پیدا کړو په اروپایي وادو کې، خصوصا اتریش کې چې نن یو افغان ډیپورت کړی دی، همدارنګه په بلجیم او آلمان کې هم. اوس به یوه لنډه دمه واخلو، وروسته تر دمې بیا خبرې کوو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیې وزارت څه کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
رسول له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له بیا ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه،
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پاتون صاحب ترغو چې هغه افغانانو خصوصا ځوانانو چې د خبرو هیله کړې ده له هغوی سره تماس برقرارېږي، غواړم دا مسله هم وپوښتمه چې څومره په مقایسوي شکل باندې موږ کولی شو دا د افغانانو او د ځینو نورو پناه غوښتونکو حالت سره توپیر کو، مقایسه یې کو چې له هغوی سره چلند څه رقم دی. آصفي صاحب پاول کې وویل چې د افغانانو په ارتباط دا مسله ډېره ده، مګر که د سوریې، ایران، ترکیه او ځینو افریقایي هیوادونو پناه غوښتونکو سره دا شکل مقایسه کو، له هغوی سره څنګه چلند کیږي او د هغوی په ارتباط څه وایي جرمنان؟
اصفي صاحب، ما وړاندې مې یو څه اشاره ورته وکړه. متاسفانه دلته د افغانانو په اړه ذهنیت سازي داسې وشوه چې اوس دا هیڅ تحقیق او هیڅ پرتلې ته نشو وړاندې کېدلی، یعنی دوی په دې اړه هیڅ د پرتلې بحث نه کوي، لکه چې ځینې جرمي قضیې وشوي په دا ډېرې سختې قضیې وي او داسې قضیې وي چې خصوصا په اروپایي ټولنه کې د داسې پیښو رامنځته کېدل د دغه خلکو لپاره هېڅ د زغم وړ نه وي چې هغه ډېرې پیښې دلته وشو. متاسفانه په دې کې افغانان ښکېل وو او دا د افغانانو په توسط باندې وشوي. دوی د افغانانو تصویر په دغه اروپایي ټولنه کې خصوصا په آلمان کې د دوی ایمیج ډېر خراب کړ. د پرتلنې پاړه که دومره هغه فقط یو مثال ورکم، هغه د سوریې مثال دی. تیر کال چې سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، تیر حکومت وپرځېدو، کومه ډله چې حاکمه شوه، دلته دا پوښتنه راپورته شوه، خصوصا په المانانو کې دا بحثونه راپورته شو چې اوس خو هغه د سوریه آزاده شوه یا سوریه کې نوی حکومت رامنځته شو، سوریه کې خلک خوشحاله دي، باید سوریان بیرته خپل هیواد ته لاړ شي. د المان دولت رسمن اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې دا طلب خپل خاورې ته ځي مونږ یې مخه نشو نیولی. ولی څوک چې دلته مدغم شوي دي، د دې ټولنې برخه ګرځېدلې دي، دلته کار کوي، دلته ژوند روان کړی دی، دوی اختیار لري چې پاتې شي. دوی د المان د ټولنې برخه ده او که برخه نه وي په راتلونکي کې فرصتونه شته او د فرصتونو نه د استفاده وکړي د المان د ټولنې برخه به وګرځي. یعنې دا یې ښه واضح مثال دی که نور مونږ د نورو هیوادونو وګړي ورسره پرتله نه کوو، یا عرب او یا نور ترکان خو دلته ځای نیولی، د هغوی قضیې له افغانانو سره فرق لري. هغوی بیل تر ډیره د هغوی قضیې سوداګریزې دي او تجارتي دي، د هغوی قضیې هغه پخوانۍ قضیې نه دي چې پخوا د تیرو انقلابونو یا د تیرو وختونو نه یا د کردانو د مسایلو نه دلته راتله، اوس هغه قضیې تر ډیره د هغوی حل شوې دي. خو لویه پرتله چې موږ د سوریې او د افغانستان کوو، چې سوریه کې هم جنګ و، جګړونه افغانان راتله، سوریان راتله، دلته په افغانستان کې هم جنګي حالت، داعش او نورې وسلوالې ډلې په افغانستان کې بریدونه کول، خلک یې وژل، خلک ترې تنګ شو. په اروپا کې چې اکثریت کیسونه وړاندې شوي دي، یا د طالب یا د داعش د ظلم یا د دوی په وړاندې د ځینو پیښو یا د دوی د وژنو د ګواښونو له امله دوی کیسونه وړاندې کړي دي. او سوریه هم ورته مثال دره، سوریه کې هم کورنۍ جګړې وي، د حکومت او د مخالفینو ترمنځ وسلوالې نښتې وي، هلته داعش حاکم و، خلکو چې کډوالي کوله چا به ویل چې زه لګکی یم، زه د بل نژاد یم، یا زه بل ژبې یم، یا زما ما سره قومي تعویز کېږي، یا ما سره وسلوالې مې نه پرېږدي. حکومت دا قضیې دلته وړاندې کېدلې. خو تاسو ولیدل، ممکن تاسو پرې راپورونه خپاره کړي اوسي، تاسو ولیدل چې د المان دولت ورته غږ پرې وکړو چې نه که عام ولس یا ځینې خلک دا وایي چې د سوریان د سوریې له ازادېدو وروسته باید خپل هیواد ته لاړ شي، دا سمه نه ده. تاسې د المان د ټولنې برخه استئ، که چا دلته الماني پاسونه اخیستي، الماني پاسپورټونه اخیستي، هغوی د المان د پاتې کېدو یا په المان کې د اوسېدو خو هغه ټوله لاره پوره کړې، برخه پوره کړې ده. ولې نور څوک دلته کار کوي، ژوند کوي او زده کړې کړي اوسي، په دې ټولنه کې د ښه ادغام وړ وي، نو کولی شي پاتې شي، اختیاري استئ، په خپله خوښه تللی شي. که ځای مخه مونږ نیسو او دلته چې پاتې کېږي، مونږ ته ښه راغلاست وایي، تاسو د المان د ټولنې برخه استئ. نو دا یې ښکاره مثال دی.
بله، مننه کوم پاتون صاحب. یو اوریدونکو هم لمک سره خبرې کوي په دې رابطه باندې. البته د ځوان فکر په پروګرام کې په دې موضوع غږیږو چې له اروپا د مجرم و افغانانو یا هغه چې په جرمونو ککړ پیژندل شوي او هغه چې دوسیې رد شوي دي د ایستلو مسله څومره جدي ده. مهرباني وکړئ نوم مو واخلئ، له کوم ځایه خبرې کوئ؟ بله، زموږ غږ فکر کوم دوی ټلیفون قطع کړ، که څه هم چې دوی خپله اکثر غوښتي وو چې له دوی سره تماس ونیسو، اما متاسفانه دوی خبرې نه کوي. ممکن د موضوع د حساسیت په خاطر، ځکه چې موږ په راپورونو کې هم کله چې له دوی سره خبرې کولې د نوم د نه اخیستلو خبرې کوله او اکثر له دې ډارېدل چې ګواکې څه جنجال ورته جوړ نشي. آصفي صاحب تاسو خبریال یاست، ممکن دا ستونزه تاسو ته ډېره جوته شي چې کله دوی غواړي له موږ سره خبرې وکړي اما بیرته پښیمانه کیږي. څه فکر کوئ واقعا دا لوی ډار دی د افغانانو خصوصا د ځوانانو ترمنځ چې ایریږي چې ګواکې دوسیې خرابې نشي یا څه جنجال ورته جوړ نشي که څنګه؟
دا زم تقریبا شل کاله خبریال پاتې شویم او دا درک لرم او دې باندې پوهیږم چې اکثره افغانان څنګه کسان چې په افغانستان کې دي لډار دی حکیم ډلې لډار اړیکه نشي نیولی، واقعیت نشي ویلی، او څنګه کسان چې په اروپایي هیوادونو کې دي په کمپونو کې دي او تر اوسه د دوی کیسونه سرنوشت یا راتلونکی معلوم نه دی، دیو نه ځواب نه دی اخیستی، هغوی هم د نوم نه ښودلو په شرط باندې غواړي چې خپل نظر وړاندې کړي. او کله ناکله د دوی دغه ډار هم په ځای دی ستانکزای صاحب، متاسفانه کله ناکله ستونزې جوړې شوي دي په تیر کې هم دینو کسانو ته چې خپل نظر یې ویلی دی. صحیح ده دلته د ډیموکراسۍ ادعا کېږي، د بیان د ازادۍ ادعا کېږي، ولې داسې هم نه چې 100% هر څه دلته حاکم دي او څوک غواړي د هر څه په اړه نظر وړاندې کړي. نو ځینې ځایونو کې حساسیتونه شتون لري، ځینې ځایونو کې انتقادونه یا نیوکې بابیزه ګڼل کېږي، په ځینو کسانو باندې نیوکې ښه نه لګي په ځینو ګوندونو باندې. نو دا دوی ته ستونزې جوړوي او دا فکر کوم دا ډار دوی په ځای دی. نو که چیرې بیا رښتیا وویل شي، حقایق وویل شي، شاید ځینو ته ستونزې پیدا شي، ځکه تر اوسه دوی قبول شوي نه دي، تر اوسه پورې دوی راتلونکی معلوم نه دی. او وجه همدا ده چې اکثر مونږ تاسو خصوصا افغانان هغه کسان چې مغاړي په نورو هیوادونو کې قبول شي، دوی هڅه هم دا ده چې د خپل قلم سره او د خپلې خولې سره پام وکړي تر څو چې سرنوشت یا راتلونکی معلومیږي. ځکه که چیرې داسې څه وایي چې د حاکمې ډلې پر ضد باندې بیا به سبا د دوی نه دیپورتیږي یا به لیږل کېږي افغانستان ته، هلته به ورته ستونزه جوړېږي. او که چیرې دلته مثلا ځینې حقایق وایي بیا به دلته ورته ستونزه جوړېږي، یا شاید د رد ځواب واخلي. او دا ټول هغه مسایل دي چې افغانان یې په نظر کې نیسي، خصوصا ځوانان. او زه دا درک شخصا لرم او په دې باندې پوهېږم.
مننه پاتون صاحب. اوس براشو ځینو مسایلو ته چې رښتیا پیښیږي هم او که سړی صادقانه ووایي، نو ځینې خپل ځوان افغانان هم بې پامي کوي په دې مسله کې. مثلا څو وخت مخکې یو عکس راوتی و چې یو افغان ځوان د پولیسو لخوا درول شوی دی، جرمني به یا کوم بل ښار کوم بل هیواد دی، مکمل دی، یو عسکر دریشي اغوستې ده، پلنګي هغه برګه دریشي په ځان کې ده، عسکرو درولی دی، دی تلاشي کوي او بیا دی هڅولی چې نور داسې کالي وانه غوندي یا فکر کوم کالي لري کړي دي ورباندې. د دې ترڅنګ په اکثرو سټېشنونو کې چې ګورې دغه ځوانان ولاړ وي، ترڅنګ لویه مسله دا ده چې دوی د ژبو په زده کړه کې هغه ژبې چې د دوی په درد خوري په هغه کې ټمبلي کوي، په درسونو کې ډېر زیات تلاش نه کوي، هغه چې حداقل لږ څه منل شوي هم دي، یعنې که پوره نه وي منل شوي. ترڅنګ یې د مسلکي کارونو د زده کړې لپاره دوی زړه نه ښه کوي، بلکې په هماغه ورځنیو کارګري یا روزمست کارونو کې چې اکثر تور کارونه وي په هماغه کې هم اموخته شوي وي کارونه کوي، او د لانګ ټرم یا د اوږدې مودې لپاره دوی فکر نه کوي. دغه څومره مهمه ده د افغانانو په ارتباط د یو ذهنیت د جوړېدو په برخه کې؟
یو څه چې ستانګزی صاحب باید روښانه شي هغه داره چې جرم جرم ده، چې هر څوک جرم کوي باید سزا ورکړل شي. دلته د مجرمو یا په جرم کې د کاکړو افغانانو هیڅوک ملاتړ نه کوي، که دا زشم، که دا بل افغان شي، که دا هر افغان شي، دوی ملاتړ نه کوي، ځکه چې همدغه مجرمین دي، همدغه ډلې ټپلې دي، همدغه ورانکاري دي چې دلته د نورو افغانانو ژوند تریخ کړی دی او دلته د نورو افغانانو په ژوند باندې منفي سیوری غوړولی دی. د دوی همدغه بدماشان چې په ډیرو سختو په ډیرو خونکارو بدرنګو لارو باندې اروپا ته ځانونه را رسولي دي، په قرضو پورې پلرونو پیسې اخیستي، چا پټی خرڅ کړی، چا د یو چا نه قرض کړي دي، او چا د میرمنو سره خرڅ کړي، او چا د کومو لارو پیسې پیدا کړي، په ډیرو سختو لارو اروپا ته راغلي. ولې دلته چې راشي پنسي پورته کی غاړه کې ځنځیرونه واچي، یو ډول بدمعاشانه شروع کې په دلته د ټرین سټیشنونه یا دلته د بانو پونه وي په دې کې یو رقم ګرځي چې د ستابتري رکی باور دی وشه زه د همدغه حالت نه یعنی تر ډیره اوس په خار کې نه ګرځم زه هم چې خدای نه خواسته خدای نه خواسته دوی مونږ ته لاس روانه چي دا شته دا یو یعنی حقیقت دی چې ټولنه کې موجود دی هر څوک چې جرم کوي د المان دولت قوت سزا ورکوي کدا محبس تلیږي هیڅ افغان د دې نه ملاتړ کوي نه په دې باندې زړه خوږی نه د المان دولت نه دې ګیله کوي ځکه چې مجرم باید چې په هر ټولنه کې د بل انسان ژوند ګواخي د بل انسان ژوند ته خطر پیښي باید سزا وګوري او د خپل اعمالو نتیجه ترلاسه کړي دا یو بل مسله د زینو لباسونو دا یا د زینو حرکتونو دا چې دا دلته کېږي متاسفانه ځینې افغانان چې له افغانستان راغلي یا ځینې ځوانان چې له افغانستان راغلي هغه فکر چې کابل کې د کوڅه ګشتۍ یا د ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر هلته موجود و هغه ډلې ټاپلو هغه ډلو ټاپلو د ازمایښتونو فکر دلته هم له ځان سره راوړی دی چا کاږه په کولونه په سر کړي دي چا د عسکرو دریشیانې اغوستي دي چا یو رقم واسکټونه اغوستي چې هغه هیڅ د دې ټولنې د کلتور د دې ټولنې له لباس سره هیڅ اړخ نه لګي باور مو وشه چې دغسې خلک په بازار کې ګرځي چې مونږ خپل افغانان مونږ یو ګور مونږ پرې شرمېږو نو ته څه فکر کوې دا اروپایان چې دغسې خلکو ته ګوري په دې لباس کې په دې شکل کې نو دوی به څه فکر کوي نو تعبیره چې همدغه ډلې ټپلې همدغه اشخاص باعث دې شوي چې د شریفو افغانانو د بې هزار افغانانو یا د واقعا د دلته دغه د زینو پیخونه یا د زینو هلته د واقعاتو نه راغلو افغانانو په ژوند منفي تاثیر کوي دلته دغه ډلو ټاپلو دغه ځوانانو د نور افغانانو ژوند له خطر سره مخ کړی د نور افغانانو ژوند دی یو ډول له بې ثباتۍ سره مخ کړی تاسو مامړانې ورته اشاره وکړه په خپله اسفي صاحب هم په خپلو لومړنیو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې د افغانانو په ژوند منفي تاثیر کړی نو د همدغه ډلې ټپلې دي چې دا یو واقعیت دی چې زموږ په ژوند منفي تاثیر کړی دی زموږ ژوند همدغه ډلو ټپلو همدغو اشخاصو همدغو بازاري لګښتو زموږ ژوند له خطر سره مخ کړی دی زما ژوند زه همدا اوس ډاډه بازار ته په دې خاطر نه شم تا چې داسې نه چې دغه دوه ډلې سره یا دوه درې کسه چې دغسې د نمایشي جامې اغوستي یا نمایشي حرکتونه کوي یا ځنځیرونه غاړو کې اچولي یو رقم لاسونو کې پټی ودی دو سره ونخلی او چاپا واچول شو خو زه وای دا افغان دی دلته به خو نه پیژنل کی خدای نخصه زمون په لمنه کوم دا ونه لګیږي مونږ د وچو د کابل لامده ونه سوځي ګان تر ډیره خلک زنه کوي چې هتا لوی بازارون ته اوس لکه پوخا چې په ډاډه زغه بازارون ته وتل دغه اشخاص لاسه بازار ته وځي نو زمون هیله داد زمون له کورنۍ نه هیله دار زمون کګ په افغانستان کې فامیلو نه اوري تاسو چې دلته اولاد اروپاته د یاد زکرو یاد کار لپاره لګل تر لګل تا کور کې وته لای شي دا زوی زال تلیکم چې دینه بل څه جوړیږي ستاسو کوم پیسې چې په دغه زوی باندې مصرف شوی دي دا الته تا ته بیرته ګټي کنه دا تا ته الته ګولان کوي ته باید لګ تر لګ دغه زوی نه عمل ته ورځونه وکي خپل دغه اولاد الته ورځوا چې دا اولاد زه له دغه ټولنې یو بل اهل ټولن تلیګم یو بل داس ټولن تلیګم چې حالت هر څه تر دغه ټولن متفاوت دي حالت د هر څه تلل کیږي حالت د هر څه پختنه کیږي حالت زره زره تاسو حساب کیږي زه دا زوی دا اولاد تلیګم دا ما تاسو سره وړي آیا د دې کوم څه مصرف چې زه پر کوم پیسې چې زه پر مصرفم دا بیرته ما ته ګټلې شي دا بیرته
یا انروف ورت gehalten bitte warten sie einen moment
پاتون سپ ټلیفون مصروف شو البته اسفی سپ په لاین کې وی اسفی سپ سره بم دغه بحث ادامه ورکو اسفی سپ بم دغه مسله د تاسو نظر هم غواړو شار بو چې البته پلان ډټو کې کراته وای چې وختم کمیږي اخري بحث به بیا ورشو چې د افغانانو خصوصا د یو تعداد دغه سیزوان او افغانانو په آلمان کې یا په فرانسې کې په پاریس کې ډیر زیات جنگونه کیږي د دوی ترمنځ البته راپورونه دي چې په زینو سیمو کې ځینې افغان ځوانان د سیګریټو په قاچاق باندې دوی بوختي او لیو بل سره ډیر جنجالونه کوي د پیسو په سر لیو بل سره جنگونه کړي دي وژنې کوي په چاخوګانو یو بل وهي دغه سی حالت څومره رول لري د اروپا په اروپایانو ترمنځ د ذهنیت جوړېدو په برخه کې د افغانانو افغان ځوانانو پرابطه
څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، متاسفانه دا کارونه شوي دي او په تېرو څو میاشتو کې دا کارونه وشول او افغانان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې په دغه پیښو کې لاس درلود، او دا د تاسف ځای دی. زه واقعا شرمېږم کله چې دغه مسایل د آلمان په میډیا مطبوعاتو کې راځي او پرې خبرې کېږي. زه خپله کله چې ځینو لویو ښارونو ته ځم لکه برلین، فرانکفورت، هامبورګ یا نورو ښارونو ته، په دغه هوب بانوفو کې یا په سټیشنونو کې ځینې کسان ګورم، د دوی هغه لباس، د دوی کردار، رفتار، گفتار ګورم، اورم، شرمېږم چې ووایم زه د افغانستان یم. یعنی دا کسان باید زر تر زره دیپور شي، او دا کسان د دو کسانو ځای اروپا نه ده. دا کسان راغلي دي چې دلته جرم وکړي، دلته جنایت وکړي، او دلته متاسفانه هر دوی داسې فکر کړی چې دا افغانستان دی او څوک به د موږ نه پوښتنه نه کوي. اما برعکس، دلته څنګه چې پاتون یا پاتون ته یادونه وکړه، دلته د هر څه نه دلی پوښتنه کېږي. موږ باید خپل کردار، گفتار، رفتار، پندار باید سم کړو. موږ باید په ټولنه کې مدغم شو. مونږ دلته نه یو راغلی چې خلکو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې خدای مکه جنسي تیری وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې په مغازو باندې عملی وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې غلا وکړو، مونږ دلته نه یو راغلی چې چاقو کشی وکړو یا په نورو ته په بد سترګه وګورو. او دین افغانان دي، د دوی کالی اغوستل که تاسو وګورئ، د دوی دغه رفتار او گفتار تاسو وګورئ په دینو ځایونو کې، تاسو به ووایئ چې اصلا په افغانستان کې د ځینې کسان دا جرات نه کوي چې دا کار وکړي. دوی راځي دلته په اروپا کې دا کارونه کوي. ځینې کسان راځي یو ډول بیرغ پورته کوي، ځینې کسان بیا راځي بل ډول بیرغ پورته کوي. ځینې کسان چې مثلا مظاهرې کوي، د دوی هغه مظاهرې انساني بڼه نه لري متاسفانه، په هغې کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي. په مکتبونو کې مثلا ځینې پېښې رامنځته شوې چې د دوی هغه برخورد، کردار، رفتار، حتی د هغه کسان چې نوي ځوان شوي دي، د افغانستان څخه راغلي دي، مکتبونو کې ستونزې دوی لري، ژبه یې نه زده کېږي، او برعکس د دوی هغه بیا تاوتریخوالي ته لاس اچوي. او دا واقعیتونه دي. هېڅ افغان نه غواړي چې د داسې کسانو څخه ملاتړ وکړي یا حمایت وکړي. دا کسان باید دیپورت شي. ولې زما تشویش هم دا دی چې په لامده او وچ ټول یو ځای ونسوځيږي. زه خپل شخصا په دغه آلمان کې ستانګزای صاحب کله چې د آلمانانو سره په اړیکه کې یم، د احساس د راحتۍ احساس کوم، د آرامش احساس کوم. اما هغه افغانان چې زه نه پېژندم، د هغو سره چې نه غواړم اړیکه ونیسم، د هغو نه فاصله اخلم او د هغو نه واټن اخلم، ځکه زه پوهېږم چې مثلا ځینې کسان افغانان چې دلته غواړي درس وایي، یو ځای ته ورسېږي، کار وکړي، او یو ښه بېلګه، یو ښه مثال، یو ښه الګو اوسي نورو ته. دغه ډله افغانان هم نه غواړي چې داسې افغانان مخته لاړ شي او هغوی ته بیا ستونزې جوړوي، تخریب کوي، او یا په یو ډول نه یو ډول باندې غاړي چې هغه بدنامه کړي یا لاره یا د پرمختګ لاره مخنیوي وکړي. نو دا د تاسف ځای دی. متاسفانه زه هیله لرم چې دا خو د کورنۍ دنده ده، مور او پلار دنده ده چې خپل ځای اروپا ته رالیږي په دود چې دا پیسې ورته ولیږي، او خپل زوی ته یې دا نه دي ویلي چې په اروپا کې څه رقم رفتار، کردار، گفتار او پندار ولري. هلته باید درس ووایي، دلته باید ژبه زده کړي، دلته باید کار وکړي، او دلته پیسې یو انسان باید د نورو انسانانو په منځ کې ژوند وکړي. دا چې موږ په کومه ډله پورې تعلق لري، په کوم ګوند پورې تعلق لرو، څه ایدیالوژي لرو، څه فکر لرو، دا ټول افغانستان کې پرېږده. او دلته چې راځي یو نوی ژوند له نوي فکر سره پیلوي، د نوي پلان سره پیلوي، او کوښښ وکړه چې نور هم ومني، او دا توقع هم ولره که چیرې ته سم اوسي، مثبت فکر ولري، مثبت پلان ولري، ستا گفتار، کردار، پندار او رفتار سم وي، پایست یو انسان ته هم په دغه ټولنه کې منل کېږي. ادغام یو طرفه لاره نه ده چې موږ له نور څخه توقع وکړو. ادغام دا دی چې دوی هم له تا سره کوښښ کوي، ته هم یو دوه درې قدمه مخته ځې، ته هم کوښښ کوي چې ځان مدغمه کړي. نو که چیرې غواړو چې ښه راتلونکی ولرو، باید دلته ژبه زده کړو، درس ووایو، جرم ونه کړو، پایست یو انسان له نورو انسانانو سره په یو سوله ییزه فضا کې ژوند وکړو. دا بدماشي، دا چاپوکشي او دا کارونه چې اوس کوو، متاسفانه چې پاریس او آلمان او نور اروپایي ودونو کې په دې څو میاشتو کې مونږ ولیدل ویډیوګانې راوته، دا کارونه باید نور ونه شي، او دغه کسانو ته باید سزا ورکړل شي. دا کسان باید زر تر زر افغانستان ته دیپور شي، یا په مستقیم ډول باندې یا غیر مستقیم ډول باندې، ځکه دا سبب د بدنامۍ د ټول افغانان ګرځي. هیڅ افغان نه غواړي چې داسې افغان په آلمان کې یا په فرانسه کې یا په اتریش کې اوسیږي او لا زیات وخت غوته ورکړل شي.
بله، مننه کوم اسفي صاحب. پاتون صاحب، د تاسو اخري خبره به هم واورو، بیا به خدای پامانه وکړو.
زما خبره خو تقریبا یو څه سپیس هم تکمیل کړه، خو زما بیا هم زما غوښتنه د فامیلون نه دا ده چې خپل بچی چې اروپا ته رالیږئ لږ تر لږه دا ورته په غوږ کې پیچکاري کوي چې تاسو یو انساني ټولنې ته ځئ، تاسو باید انسانان هلته جوړ شي. زه لکه څنګه چې سپی سویل باور دی وشه، یعنی ما له ډیرو افغانانو دلته فاصله نیولې ده، ما له ډیرو هغه ځوان افغانانو چې زه دوی ګورم چې دوی د دغه ټولنې برخه نه جوړیږي، دا نن دی که سبا دی په یو 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 جرم یو 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 څه کې ککړیږي، له هغوی نه ما فاصله نیولې ده. بدبختانه بدبختانه څه چې کوم فکر چې له اکثریت ځینو افغانانو سره، یعنی ځوانانو سره په افغانستان کې د ځینو ډلو ټپلو یا ځینو ګوندونو لخوا ورته پیچکاري شو، هغه ډلې ټپلې د دغه د 2020 کال د روسي بدلون نه راوروسته تر ډیره په اروپا راماتې شوې دي. دوی له هماغه ځوانانو نه دلته هم د هماغه هاهو استفاده کوي. موږ ګورو چې تر ډیره په سوشل میډیا کې مستقیم من یو بل ځوان ته داسې اخطار لیږل کیږي چې دا کدا غږ د اروپایي پولیس ته ورسیږي، نو د همدغه غږ د همدغه ویډیو په اساس باندې دغه ځوان نیول کیږي. دا یو جرم دی، د یو چا ژوند تهدید کړی دی، یو چا ته مستقیما ګواښ کړی دی. خو ولې دا په دې نه پوهیږي؟ د سره هماغه د کابل فکر دی، د سره هماغه د افغانستان فکر دی، تر هغه هماغه فکر دلته پیچکاري کوي. نو یو خبره چې مخکې مې هم واضح کړه، اوس هم واضح په ښکاره ویم چې هیڅ افغان دلته د مجرم افغان نه، هیڅ افغان دلته د هغه چې نور ته ستونزې جوړوي د هغه افغان او ځوان نه دفاع نه کوي، د هغه ملاتړ نه کوي، هغه دلته نه خوښوي. هر یو دا هیله لري. ما تاسو وړاندې ویل چې ما له خلکو نه پوښتنه وکړه چې ستاسو غوښتنه څه ده. اکثریت راته دا هم لیکلي وو چې دوی باید زر تر زره دغه ټولنه نه ولسل شي. دا ټولنه انساني ټولنه ده، دلته باید موږ ژوند ته پرېښودل شو، دلته باید موږ د دغه خلکو په منځ کې تاسفیه وشي. هغه څوک چې د دغه ټولنې سره د ادغام وړ نه وي، د دغه ټولنې د ژوند له ارزښتونو سره برابر نه وي، نو که دا جرم کوي او دلته د نورو خلکو ژوند ګواښي، که د دې ټولنې نه ولسل شي ډیپوټ شي څوک پرې نه خفه کیږي. خو هیله مو دا ده چې اصلاح رامنځته شي. هر څوک چې په دغه فکر راغلی، دغه فکر هم دا اوس دغه ځوان په ذهن کې، هیله مو دا فکرونه له ذهن نه وباسي، ځان نه اصلاح کړي، دغه ټولنې برخه وګرځي. لومړی خبره خو دا ده چې زده کړه وکړي، فرصتونه استفاده وکړي. پخوا به خلکو کوشش کوو چې یو زوی اولاد یو ځای ته برس ته ولیږي چې هغه په خارج کې لوړې زده کړې وکړي، نیمه لوړې زده کړې وکړي. تاسو دلته راغلي چې ټول فرصتونه په مخ کې پراته دي، سفارت نه کوئ، یا په قمارخانو ګرځئ، یا په شرابخانو ګرځئ، یا په شپیل حالونو ګرځئ، یا په نورو لوچکیو پسې ګرځئ. نو راتلونکی ستاسو ته د راتلونکي تمه څه چې خپله کورنۍ در تمه ونه لرو، د المان دولت به په تاسو حساب وکړي، د اروپا هیوادونه په تاسو حساب وکړي. هیله دا ده چې اصلاح رامنځته شي. ځوان باید خپل راتلونکي ته فکر وکړي، ژبه زده کړي، له فرصتونو ګټه واخلي، کار وکړي، خپل راتلونکي په خپله جوړ کړي. که نه په دغه ټولنه کې دي د نور افغانانو د ژوند د ګواښلو سره دا بهتره ده چې دوی له دغه ټولنه وایستل شي.
صحیح ډیره مننه کوم ښاغلی شکر الله پاڅون او ښاغلی خوشحال صفی چې په دغه پروګرام کې مو سره خبرې وکړلې. له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې دغه پروګرام واورید. البته له اروپا د هغو افغانانو چې له جرمونو سره جرمونه یې کړي دي او د هغو افغانانو چې دوسیې رد شوي د ایستلو د خطر په ارتباط موږ بحث وکړو. کولی شئ د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې د ځوان فکر دغه پروګرام بیا هم واورئ.
Thank you. زمان.